کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریاني او هغه اندیشنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کرونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت د تېرې شپې په چاودنه کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړۍ کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د چینن په یو خبري غونډه کې د کرونا په اړه د ایوی سروې د جزئیاتو په باب څرګندونې کولې. همداراز موبایل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.5% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شوه شي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لنن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړ زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له اته ونۍ حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به سرلنای سمستر ان شاء الله تکمیلیږي. په اته اونۍ حضوري درسونه دي او د اته اونۍ وروسته بیا امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
شاغلی اوریا خیل هم دراز ویل چې په کوم ټولګي کې د کورونا مثبته پیښولې دل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوو اونۍ لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دا غوښتنه ورستله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په وروستیو ورځو کې په جمعات بدل شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیولي چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي د دغو کسانو لمنځه 15 تنه محبس تلیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول محمد سعید تېره شپه په کونړ کې نیولی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 تنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې اته اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند لوري د جمهور کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتره سوالو او له نیوی ډیلی سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شهرونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړیو د هند اقدام ځپونکی وباله او هغه وغانده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکوي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرانیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او وسلوال لیږي. روسیا د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنګیږي. او د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې ناسا دوه ستور مزل چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته مځکې ته راوګرځېدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. وی ویل د سپیس ایکس خصوصي کمپنۍ له لوري د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستور بیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستور مزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس ایکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستور مزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
خبرونه مو لازاتې راډیو اوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالبانو کې بهرني وګړي همسته.
نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نومبر میاشتې به په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. اخو په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره ژغیدل یو حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګان دي، یو خزه ده. خل دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول.
د لبنان د پرونی 14 ورستۍ حال به هم در سره شریکو چې تر اوسه د سلو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شی بوکي. د مشورې تلوي جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهرنۍ وګړی نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي یو شمېر ګډونوال کابل ته رسیدل دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشروطی لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسی نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه د دې وڅې په دې کې به خارجیان ویدل. نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
کټګوري اولی کسان هستن چې محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسان هستن چې محکوم به قتل بودن. کټګوري دې کسان هست چې محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیدا هم ویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واځي د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشروطی لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یو نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رسیدلي او سبا یې راتګ بشپړیږي. جرګه وای کابل ته د جرګې د غړو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رسیدلي او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشرې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وایي کچیرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړیدونکو جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمعې پر ورځ د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې په اړه راپور واورید. همدا موضوع مې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړل ده. ترې ولاندې د مې ورسې وورو. مېرمن کړوخیل خبرونه ته شرغ لست. استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4500 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړی او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنۍ سره مخامخ دی، نور ناخوالې هم شته، ستاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم همدا مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټولو تهدیداتو برسره د جرګه را وواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربان تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو په اند؟
معلوم در ما خوبه لیچه منگا افغان کشی نور افغانان تا قبل در قبل نده زنگا پیه کرم چه طالبان دیو باشن چوم را قبل سی توجیه که و اگا کم بحانه چه ده جنگ دوام ده پاراوا ده امریکایان رشتون چون ویسی و ویسر پا مفقه بند رسیدلی نده افغانان واجنه سرقم توجیه که گی، یعنی که افغان ولس ده او ولس مشر ده فقط دل پا چه ده افغان کشی تا که د پای تاکه کې خودشه د لپاره د جرګه راغتل کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي. نو باوجو چې وی غوښتل طالبانو چې نور لس ورکړی شي تر څو پورې دغه په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسائلو کې، په اداري او اخلاقي تصاد کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیم نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو. د هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه په دې باندې لږ باندې یو مشترک یو تجربه درو.
بله امیرن کور خل ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتون وکم تاسو نه کپلاند ورته وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا ما وره چې نور افغان کوشي افغانان ته قابل نه د امیدوارې ما چې دوه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چې په ور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت وکړي چې تر څو پورې نور توجید جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لاس پیدا.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګي کړه خلما
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري پاتې سي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړی دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یو برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپلې څو نظامي اډې خالي کړې دي. امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راکم کړي. ډونالد ټرمپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډیر ژر به هلته یوازې 4,000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په دې مرکه کې خپل هغه پخوانی خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 14 کال کې چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډیر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړی پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8,000 ته راکمیږي، بیا به 4,000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 14,000 څخه 8,000 ته راکم کړي. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو تل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه غبرګون نه ښایي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه همدا اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولی شي چې له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز نه شي کولی. پخوانی پوځي عبدالباری عارض وایي د جګړې رهبری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی په سپکې کې او په افغانستان کې هر څه چې پېښ شو هغه پېښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې 4,000 یا اضافه تر 4,000 نور امریکایي عسکرو کمول د تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پالي ونیسو.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خپل یو شمیر پوځي اډې تخلیه کړې دي. خو موده وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا هم وایي د بهرنیو عسکرو وتل به د سولې بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دي د سولې ته زمينه برابروي او سولې په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن ان شاء الله راځي او کله دوی وجود دلته وي که څه هم لږ وي زه فکر کوم چې پیاده لرو د ډیر پارک نشته.
اوس مال په افغانستان کې لا 8,000 زیات امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو 3 میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکه چې تاسو خبري یاست په سژنی لوی اختر کې د خوشیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونی کورونی د غم پټه غرق شینستي د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستی ورځ د ننګرهار پر محبس د عیشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل سو د دوغو قرباني شوی کورنۍ ولډلې یو د شیر بهادر کورنۍ ده د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل سوی دی زموږ خبريال خان محمد سین د وژل سوی فیصل له ورور شیر بهادر سره خبري کړې دي او پر دې اړه یو راپور شمتو کړی دی د راپور د شیر بهادر په خبرو پیلېږي
د فیصل درې بچین دی یو زوی د دوی لورګان دی یو خزه ده خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شلو
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کال د کماندو پلیکو کې دند تر سره کړی خو یو نه حق تور پر ولګیدو بندې شو شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی په عجزه فقیرای کې ژوند کو او د ورور له تنخواه پرته مو هیڅ عاید نه درلود دی وای په دې خواري غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو شیر بهادر وای په خپل هم شاوخوا ته نه کاله په امنیتی ځواکونو کې دنده تر سره کړې ده د له دولت ګیلمن هم ده
دا غورور باندې مخیر د غلطور ولګیدو لا غتورم سرته ونه رسیدل د سر دوه درې نورم هغه نور د پیسو په زور راخوش شو غریب عاجز سده د خپلاند کی په دولت کې کدا چې دولت یې داسې حساب داسې لکدانن زما غورور مشو داسې د بل غورور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیښه عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند پروت دی امنیتي دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جان راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی دی راوباسي او کړی دی په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په دریمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیسته ده افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او پایله به له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وسمه یو بهرنی موضوع د لبنان د پلازمین بیروت د سه‌شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 تر رسیدلی له 4000 زیات کسان په دې پیښه کې چپین سوی هم دي د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لبنان له خلکو سره غم شریکې شولې ده نور جزئیات صفی الله ستانک زیرا کوي
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي د ګڼو خلکو مړې او ژوندی ورک دی د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب
دا یو غمجن ورځ ده بیروت کړیدل لبنان یو ناورین وهلې دا یو ملی ناورین ده کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی بیروت غم ځپلې ده او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ ده
كله اليوم منکوب
دی اپ غواخو کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅ څوک له حساب کتاب خلاص نشي او ویل دا ل خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرو مرو حساب پرې کوي د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې له لبنان سره ودریږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو د بیروت اوسیدونکو ویلی په ژوند دی داسې پیښه نه ولیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم زابل ولایت تورجو چیرې چې اندیشنسته چې یوازنی دولتي روختون د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتي وسایل هم نسته او دوی اړکیږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولیږي. بلخو د دې روختون مشر د خلکو اداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزی حکومت د روختون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ به وتړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنی دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او آن ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او که حالت هم داسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې دخل ګستونځي به کچ زیات سي.
زما نه فرش لم ورځ ده زما عملیات نه ناکام سو. د هبل د دوشنبه پر زما عملیات سوي دي نن ديار لسمه ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کوغه ناکام سو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده پر مریض باندې نه ګرځي ل شپخانه دوا نه راکېم ټول شان شپه شخصي کرا لکی یو شله د شپخانه نه خمرته نه راکې یا راغه مرا کولای چې خالی د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی زموش د مریضانو ساتنه کولای پسمانوي پر چی مر کولای او پر هارونه ورصفه کولای.
حتی په ولایت روختون کې یو کینوله چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایت روختون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسوي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روختون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونه موجود دي نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایت روختون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای کړي او وايي دوی له تیر دوه کلن رئیس حالي ځلی کوي چې ولایت روختون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د شاغلی هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روختون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشترک کړي د زابل ولایت روختون لپاره حتی د وی میاشت لپاره هم کې پاتل کی زبوسم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې په تدریجي ډول زوب تر روان د سکوت خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا چې زما ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثره له بازار سره د اجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سکوت په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روختون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزکی هغه ان شاء الله موږ تلاش ترو چې هغه ورته آماده کړو. خو د دې څه د ضرورت او د ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعض مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. د سنس کې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرونه کومک وړیا مریض توې سوار سوس موږ ته جراحي سامان راو. په دا کې موږ لمړیتوب ورکړی یو بیا قلم جنس پیشنهاد کړی دی وزیر ترجمه کړی او رئیس د سیاتیامي په کابل کې ده. ان شاء الله دا تنظیمي صدا تنظیم ستاسو
د زابل ولایت روختون چې 22 بستر لري تیر کال ودانې په یو خنړی چاودنکی په بشپړ توګه ویجاړس په چې وس د لاند واخل لپاره یوه بلې پخوانی ودانی ته انتقال شوی. د دغه یویش بستریز دولتي روغتون تر څنګ زابل یویش نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 50 سلنه خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نشته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کابل کې څلور بجې 10 دقیقې سوی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې لیسما سروان خبرو
د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یو لساتون کې د سړک د غاړي د ماين په 14 کې ووشل شو. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری د خپل ساتونکو سره له پلو خمرید څخه مزار شریف ته روانو. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لندن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤولانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهدالله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول نیولی دی. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې لېبې زب شوي بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسای سوداګر ایګور ګریشچینشکین د دې بیړۍ خاوند و. د هند له لوري د جمع او کشمیر د ځانګړي امتیاز د پای ته رسولو او له نوې ډیلی سره د دې لانجبني سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل.
اوسم یو بل راپور لرو. په کندوز ولایت کې د کبانو روزنې وده کړې ده. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه سته. هغه بزګرانو چې په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښ دي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کبروزنې وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو. اوس یې کبروزنې ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
15 جریبه دي مایانو فارم لرو. ماشاءالله ښه دي، نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولي دي فارمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې نیمه کیلو شاو ته خوایي او مونږ خو تر اوسه تر راضي یاستو.
په کندوز کې د عمودي کپروزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپروزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپروزنې په مرکزونو کې دوی څه باندې 1200 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کوو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبان هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی ساش کال د امو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغه ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 120 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 120 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار از بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دوو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق
د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوي په تحریک خبرې کوو. دا چې کلاي و په خرامنسته کېږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې څنګه له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي، او یا خپل شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف کې زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظه، لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن.
چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي، درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی، که نه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، پ په دې کې چې هر حکم وسو د دې قانون پر وړاندې کې امده کفایت کې اول رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسیز ده ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تامینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عارض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پې صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وي له یوه کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات وه مجنی علیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله پس بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو یوزر نه سو دریم کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
او چت کړه پرواز سړی نشیل پرواز لالیا لالیا.
نن هم دا موضوع تیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردونکو ل انسانانو سره د الو تلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو او د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره سې ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه.
پالوتیکا کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنی میرمن و چې په فراشوت کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان را کوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبې زښت ډیر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنی نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به او غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېدل تیارې نه به ځان غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا کړه، بیا پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او سل فیصده په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورستیو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیاری دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیاری دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت تا ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاقل لری، چهار ترسوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دایسی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی وی.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و کیرا توازیه که مثلا چهار مسلکه تاسی وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چهار مسلکه بغلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوټ یعنی څه؟
کپتان هغه څوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره د همدې کپتانی و کوپیلوټ معاون په صفت ورسره پرواز کوي.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله تیاره خپله یو خطر، یو ډار ورسره یي.
بله.
بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمر یې تشویش وړ نه ده.
بله. آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي، تیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري، هغه ورز سیخ بندی لري خطرناک دي، هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده نو
کدی خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کا و څنګه وی ور خطا وی کنه
ډیر جالب ده وس د کمربند یو څه تغییر سوی و ما لاس نه ور ور و ما ویل کیدای سی و خوګم
بله
او مو ولګم دا مو تر ډیر امغه وخت کې خاطره نو هغه ول حالت یو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر مور لازم کنه پاوات روي څومره ستړي کیدی څومره خسته کیدی
یو ترانسپورټي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منلای پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت ته یو معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورطا مشخص کرده
درنو دوستانو الوتکو تا ده تاریخ با بیلابیلو دورو کی زیاد زیان واوخت چاو سوزولی چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio